مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 10 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړم شهرون به د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ پنیغه کورونو ته نشستنې دي. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې په 2 بمي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 13 ته رسیدلې ده. په پیښه کې 126 کسان ټپي شوي هم. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دې کمپاین کې 100,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د کمپاین په اړه د یونیسف د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ډلې مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو سره په خبرو کې وویل.
دیکھیے خود جی چکم دی نوٹیفائڈ ایریاز دی چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی داغل تو خود ٹک تک اس فرض کے پر نہ تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے آغا دی رسائی دے نشت دے یا سر دے بلکل کلوز دی آخرانے کے سکم خیبر ایجنسی والا آغل دے مسلک ایریا کی آغل تو زنگ رسائی ممکن نہ ہوا.
روان کل په پاکستان کې د پولیو وایرس 18 ماشومان ځپلی دي چې 15 پکې د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 د بلوچستان، 15 د سن او 1 ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ پنیغه کورونو ته نشستنې دي، بلکې لومړی د بنوخار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بیکور کړل شو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو دا خلکو نن مشالې لوته ویلي باید حکومت اجازه ورکړي چې لرزمکه نیخ پنیغه خیسور ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان بستال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مشالې ډوته ویلي د خیسور خلک لرزمک نیخ پنیغه د ستنېدو اجازه نه لري، البته د رجسټریشن لپاره بنوخار ته پراتک کې ورته اسانتیاوې ورکول شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو خار د ایسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز ویلي حکومت باید په ټولو صوبه کې د اقلیتونو عبادت خانو ته ډاډمن امنیت ورکړي.
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو او حکومت نه دا ډیماند کو چې دا عبادتګاه دي، چرچز دي، مندر دي او ګردواره دي هغه ته فول پور سکیورټی پرووایډ کی.
په بنوخار کې ایسویان ادعا کوي چې پولیس ورته ویلي چې د چرچ امنیت نشي ساتلی، خو په دې اړه نه پولیسو څه ویلي دي او نه هم پرون د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه ځواب ورکړی شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د نړیوالو لوازنامو او قانون پر رڼا کې د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پر دې چاته هم د مرګ سزا نه ورکړي. په دغه اړه نن د پیښور پریس کلب مخې ته د یو احتجاجي غونډې په وخت د کمیشن یو غړي شاهد الله جان صدا سي وویل.
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی چې زموږ انویسټیګیشن، زموږ پروسیکیوشن، زموږ عدالتي نظام هغه مره دغه نه چې څومره لکه موږ بیرو چاره پکار ده اې کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی. پولیس زموږ هغه مره ویل اکویپډ یا ویل دغه نه دی، پروسیکیوشن زموږ دغه نه دی. دغه باندې موږ وایو چاره ډیر پینلټی دی، په الحال موقوف شي، په الحال ختم شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوبره. د ترکیه په پلازمینه انقره کې په 2 بمي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 13 ته رسیدلې ده. په دې پیښه کې 126 کسان ټپي شوي هم دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو راپورونو له مخه د بمی چاودنې د ښار د مرکزی ټرین سټېشن مخې ته شوې دي. د روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر ټپیانو طبي وزخنه ده او د مړو شمېره ډېرې دي شي. د ترکیه ولسمشر رسب طیب اردوغان دا برید په سختو ټکو کې غندلې او په دغه اړه یې د پلټنو امر ورکړی دی. بمی چاودنې د امن په نوم تر هغه لارون وړاندې شوي دي چې موخه د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره لار هوارول وو. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغه ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغلی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 1500 میلیونه ډالر ورته بیل شوي وو له مشکلاتو سره مخامخ وو. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالین وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میشت د شام د بشري حقوقو د سار د ادارې چارواکي وایي داعش یو شمېر کلي له هغه ډلو نیولي چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حمله داعش په نخښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړي او د اسلامي دولت وسلوالو 8 مرکزونه یې ویشتلي. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی. دا یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې جوړ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړې چې افغانستان به سکه لومړی مقام وګټي. یوټوپیا د یوې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د آسکر جایزې د ګټونکي د اعلان مراسم به د 2014 میلادي کال د فروری په 28 د امریکا په لاس انجلس ښار کې کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ نن په خیبر پختونخوا کې سلور ورځې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان خیسور کډوالوي حکومت او انتظامیه خپل کلو ته په واپس تللو کې بې ځایه زوروي.
میز دا عرف کی و انتظامیه ته چې میز اور د پیشن د درزمک نو وشي خپل او د رزمک نه نشتل یار فن لا شي چې میز د رزمک نه ډایرک خیسور میرل کلو شي.
د بنو مسیحی ورورولۍ وای باید حکومت یې د عبادت ځایونو امنیت خوندي کړي.
آخر ته دمکیانې ورکړې دی مسیح برادری ته چې دا سکیورټی تاسو خپل وکې ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کو.
او د ملالا یوسفزی په ژوند جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شوی.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 1400 قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن نه د پولیو پر ضد سر ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دغه کمپاین کې 1,000,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د ای پی ای یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په 1400 کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو سلور وزنې مهم روان دی چې پکې له 2.5 لک څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکی ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 1400 په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف ار سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دي چې پکې 900,000 ماشومان هدف دي.
دیکھیے خود جی چکم دی نوٹیفائڈ ایریاز دی چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا اغل تا خود ٹک تا خود اس فرض کے پر ناخت وزیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے آغا دی رسائی دا نشتا دے یا سر دی بلکل چوز دی آخرانے کی چکم خیبر ایجنسی والا اغل دے مستک ایریا کی اغل تا زنگ رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دی پاکٹ شتا دے پا خیبر ایجنسی کی دوشان دے نارت وزیرستان کی چاہی کلا رسائی دوں گا ممکن شوی نوا.
د د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 بلوچستان، 15 سن او 1 کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
شمالی وزیرستان ته د بیکورکل شو کورنۍ او دوستنی دو په یو بل مرحله کې دا وخت د خیسور د خلکو ستنیدنه روانه ده. خو دغه سیمه هغه کورنۍ چې د بنو پر ځای رزمک ته کډه شوې وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور مشت خلک به لومړی بنو ته ځي، نو له هغې وروسته به بیا خپل کورونو ته ستنېږي. دوی د حکومت دا فیصله نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمکه نیخ په نیغه خیسور ته ولیږل شي. نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کور شوی خلک چې د عملیاتو لغوجه هلته رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوی وایي چې اوس لبنونه د میرعلي خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامیا وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشي تللې، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډه وړي چې دا غي زینبا دوی واپس خیسور ته لګلې شي. د خیسور سیدون کې عزت خان چې رزمک میشت دی وای اول ندی کډه شوی او نن خپل کلی ته واپس لپاره کډوال کولی شي.
سب ډیویژن رزما خو د ځوانین لکه خالته ده په داسې خو ډېرې کاډې دي انتظامی را کیسه کړې ده چې دغه خلک بیا باندې ته بیا یې د باندې بیا واپس کی چې تاسو خپل کاډ سدګی ته بل ځای په سدګی باندې رجسټریشن او پیسې دی یې نه بعد بیا میرلی وو خیسور ودا لکه تل څه ده میز دا عرض کیو انتظامی ته چې میزو را دې تاسو نه درځ نه کنه وشي خپل دا غاټه متاثرینې خو مستا څنګه لو شوی نه دی دا پر ځمکه چې هو درځ نه کنه مستا لیار څنګه لو شي چې میز درځ نه کنه ډایرک خیسره میرل کلو شي.
ملک زمان وای دوی رزمه کې انتظامی سره جرګه کړي او خپل کلی ته درځ نه کنه هم واپسی غواړي چې نه دا واپسې پیسې او نور مراد غواړي خو دلته د دوی نوم لیکنه وکړي.
ځلګان دا در وکړل چې نیوز دا د لاګره غلې په ریفل چې نیوز کې دا به د در په غزا چې ولا د پاره چې نیوز پر ما شي څور شو دي خو د امیر خرګي کې دا باندې دا ول زو وراړي که نیوز تور در ول وکړي پر دا جوړولې په دا نیوز بیا د ټرین نور دا کړه نه ګور دا ځلي په دا شو دي پر ما شو موږ کا فاتګ نه تا سينه روغلي ټیک د فیسورونه روغلي ټیک د تنګاړي نه روغلي وو نیوز ته انتر ځان نه وي چې هغه د نیوز ته ودرې غونډې تور درې نه پیدا کړي غونډه یو د کینو څه بیا په تر درمه ځای نو زم د خپل کلی ته دی دی په دم ډول باندې نیوز وغلا شي نیوز باندې هغه ته نه درمه باندې دا او نیوز نن مرګه وکړه په تاسو شي نو دلینه غرو غره ته دا نیوز دا ډول کینو ولا شي نیوز سره دا ډول دی پای دا چې نیوز کیس دی دا نه نیوز غرو ګرځي.
دغه پښتنه مو چې کلا د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه نو دوی وویل دروتلو کډوالو طریقه کار جوړه او هل تخکیل خلکو طریقه کار جوړه ده. خدا خیسور سیمه کډوال کا رزمکه هم وی چنن یې واپسی روانه دي نو دغه چې سمره هم خاندانونه دي انتظامیات دي مشران تفصیل ورکړي خو واپسی به بیا هم لبنو کیږي زکه چې د دوی به اول رجستریشن کیږي او ورته به وطن کارت جوړول شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دي. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې اساني ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمه کډوالو نوملیکنه سو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوی ډکړې هغه د هم فلحال انتظار وکړي. یاد دی وی چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو سوبرزو نه واپسی روانه دي او یو شمیر کلیو ته د انتظامی په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیر یو کال کې د امن امان صورتحال ښه شوی دی او دغه سیمه یې د وسلوالو ناپاکه کړې ده او خوشه یو لاک بې کوره شوي کورنۍ یې خپل کورونو ته لیږلي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په باړه کې د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او باید دغلته دي د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروسته اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او د باړې زیاتره بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته لیږلې دي.
چې په 13 اکتوبر کې کوم مونږه د باړې خیبر ون آپریشن شروع کړو د اغه وخت نه په دینن یو کال پوره کیږي. تقریبا په دې کې سکیورټي صورتحال حواله سره واضح فرق راغلی دی. نه صرف باړه د دهشتګردو نه پاک کړی شوی دا بلکې باړه ته د 1,00,000 نه زیات خاندانونه خپل کلو ته واپس شوی دي چې هغه اوس په خپل عزت سره په خپل کورونو کې ژوند تیروي اور اغا یو معمول زندگی تی روی دا. سیکیورٹی صورتحال خکیدو ټول نغټا فائدہ اور نہ خدادا چې اغی خلکو ته خپل نارمل لائف موقع چې دا الله پاک بیا نصیب کړدا.
خو بیا باړې تاسو نشوی خلک وای چې دلته دوی د یو لړ مشکلات سره مخ دي او باید د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکړل شي. په دې حق لا د باړې سیمې مشر خان ګل پرې دی وای
نو موجودا خدا مشکلات چې نسکول نشته نو بشتا نه بجلی شته و نه رودونه شته ډیر وګده خلک راون دي و درمه ډیره خرچه یې کوي. نو مو خدا غوړو چې دا ټول شای نه موږ په حال شو سکول نه تاول ټول نه مخ کې هغه آباد شي.
د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د بیا بحالې کارونه پیل کړي.
چې کوم سکول وران دی کوم اسپیټال وران دی کوم ځای کې ورانې شوې دي چې هغه دوباره جوړولو ته موږ انتظار وکړو هغه سرویس ډیلیوري چې دا هغه فوراً سٹارټ کی. موږ انتظار نشو کولی زموږ ماشومان د دومره کال مزید د تعلیم نه محرومه پاتې شي. نو هلته موږ په ټینټس کې اسکولونه شروع کړی دي. ډوګرا چې زموږ تحصیل هډ کوارټر هاسپټل وو هغه هم چې څومره حالت کې جوړ دی په هغه حالت کې موږ شروع کړلو. دغه رنگ د اوبوز کیمونه بحال شو د بجلیس کیمونه بحال شو په دې باندې تقریبا یو نیم ارب روپې چې دي د ګورنر سپیشل پروګرام لاندې هغه منظور شوی دي په غی کار روان دي. دویمه مرحله د مکمل ریکنستراکشن دا چې کوم شیونه موږ ډیمیج شوی دي کوم هسپتالونه سکولونه د اوبوز کیمونه د بجلی نظام واپس جوړ کړو.
یا د دې ویچ په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او د روان کال د مارچ میاشتې نه ورته د بیکور شو خلکو ستنه دل پیل شوی دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تدقیق کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوسنامو او قانون پر رڼا کې دي د مرګ سزا ختم کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پر دې چاته هم د مرګ سزا نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
نن دا خالی پورس د پیښور پرسلم مخته خپل احتجاجي مظاهره کې د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دي پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوی. ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزوري دي چې په نتیجه کې زیاتره بیګونه او بې وسه خلک ښکار کیږي. د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا لخوا یو غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی چې زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مره دغه نه چې څومره لکه موږ بیرو شهره پکار ده کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مره ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیر پینلټی دی فلحال موقوف شي فلحال ختم شي زمونږ چې کوم سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دا خو نور هم دا واضح شي او هر ملزم ته چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موقع مروشي کاغه پیسو له حسري وی کاغه ته وکیل کمی وی او کاغه ته نور سره کمی وی شاغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 202 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړی
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغ ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیت پینلټی چې کوم دي یا کیپیټل پنیشمنت دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سیستم یا خپل پولیس سیستم خپل جسټس یا نیچرل جسټس پروسس سیستم دا امپروو کی او پدې کې 200 ودیر چې کوم دي هغه ایگزیکیوټ کی شوی دي او شپږ زره کسان چې کوم دي نو دي د مرګ په کوټه کې چې کوم دي پای کې انتظار کوي خپل
د پامل چې سپتمبر 10 منټه په ټول نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی داغه مینه نجوان د سره نست دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د خیبر پختونخوا په بنو خار کې د عیسویانو عبادت خانه ته د امنیت نور کول موضوع د صوبایي سملې په غونډه کې هم راپورته کړل شوی و پرون په دغه غونډه کې د اقلیتونو غړي عسكر پرویز پر حکومت نیوکه وکړي چې په بنو کې د مسیحي ورورولۍ په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي بلخوا د حزب اختلاف غړو په سملې کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې نه بایکاټ وکړ په دې اړه نور تفصیل دا مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماخام د اسمبلی اقلیتي غړي عسكر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګند کړه او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي عسكر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم ده دا بالکل ناکام شوه ده چې التا بنو چرته سکیورټی فراهم کولو کې او چې ډیماند وکړل دا مسیحی برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرته سکیورټی فراهم کې نو آغا مخ کې نه آغې ته دمکیانې ورکړې ده مسیحی برادری ته چې دا سکیورټی تاسو خپل وکې ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کو نو مونږ ټول مسیحی برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او ګردوارې دی هغه ته فول پور سکیورټی پرووایډ کی
عسكر پرویز یا تکړه چې په پیښور کې په کوهټۍ چرچ د وسلوالو د خونړی برید روستو امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړې شوې
خالی اومکه چرچ کې چکم چرچ کې دماکا شوې او داسې یوشپګ میشته د پاره ډیر زیات پولیس ډیپلوید ولتا مین گیټ نه لګ مخ کې سکیورټی والا ولاړی چې پښتنو کې چې څوک دې څوک نه دې چکم هغه پولیس والا ناز دی هغه چې ته خالی مطلب خپل غب شپ ته ناز دی او نور سکیورټی خو پرووایډ نه کی چاته چک خو نه کی چې څوک زیرا زینو
د اقلیتی عبادت ځایونو د امنیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د عسكر پرویز د نیوکو د جواب لپاره تیر ماخام د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبایي وزیر موجود نه وو او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود وو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازۍ په پلړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی. خود حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی.
چې د قانون د لاندې کوم اې د تفاصیل د غو نوټیفیکیشن یو کال بعد دی. ګریټاریان دې یو کال وخت دی. په دې ځاد کې حضرت د حکومت وګوري. آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو پارلماني نه دمشته؟ صدا خبره به یې کینی نن دا پوزیشن ممبران راځي. آی نه مرزان یې ماته وکړي. نن د روان چې دې صوبې په سیاسي پارلماني تاریخ کې
ایبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماخام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایی پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشردګردی مکمل ختمه
ده. افغانان څو غواړي؟ به شک چې غواړي.
ډېر سخت روان دي. هر څه ته
یو څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د جمعې په ورځ ماخام وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی په یو غونډه شوې ده چې پکې د وفاقي وزیرانو سره سره پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې مشر هم ګډون کړی دی. دغه غونډه کې په ملکی او سیمه ایزو امنیتي صورتحال او د وزیر اعظم په امریکایي دوره بحث شوی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی غونډه کې د وفاقي وزیرانو چودري نثار علي خان، اسحاق ډار او نورو ترڅنګ د جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټې چیرمن جنرال راشد محمود، پوځي مشر جنرال راحیل شریف، د استخباراتي ادارې مشر لیفټنن جنرال رضوان اختر او نورو عالی رتبه پوځي مشرانو ګډون وکړو. غونډه کې په ملکی امنیتي صورتحال غور وشو. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې د امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره وه هر ممکن اقدامات کول شي. دغه مال د افغانستان په صورتحال او په پاکستان د دې د پریوتونکي اثراتو په اړه هم خبرې وشوې. دا غونډه په داسې حال کې ده چې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف روانه میاشت امریکا سفر وکړي. په داسې صورتحال کې د پوځي مشرانو سره په ګډه غونډه سمانه لري او په دې کې به په کومو خبرو بحث شوی وي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او د ګومل پوهنتون ډیره اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کونډي وې.
ملاقات زکه کړي دي چې هر یې سي د یو امپورټنټ اکټرز دی بل دی پلی رول او یو حیثیت ته او سره مشوره دغه دی. نور دا دی چې نواز شریف فلم شو ارسینا تجارت د تایمن په اړه مې باندې انډین سټیوشن په پارټیکولرلی ډیسکس کی دی امریکن پرزیدنت سره او سنټ سره ولې کې او سنټ یې ته نو پیټرو امیا دا او انډیا کې هر ډیموکراسي دا او ډیپلوماسي ډیر سټرنګ دا مونږه لا ډیپلوماسي هغه لیول دا.
د منصور اکبر کونډي دا خبره چې وزیر اعظم پوسټ اړتیا لري او دا هم چې د پاکستان خارجه پالیسي کې د پوسټ څومره کردار دی چې کله مشال ریډیو د پاکستان پوسټ د پخوانی کرنل او سیاسي او پوزي چارو د کارپو خالد منیر په وړاندې کې خوانو دوی
تقریبا 50 کالو نه خارجه پالیسي فوج چلای دا د یو خان ټایم نه شروع شو او یو لک ټایم کې افغانستان مسله را ل فوج ګور کنټرول واغست او هغه نه پس واپس کړه نه د سیاسي حکومت ته او څومره چې خارجه عمر دی خاص کر افغانستان او انډیا سره هغه فوج کوي. یو خو انډیا خلاف چې موږ یو ان ته ثبوتونه پیش کړی دي دوزیر نو ورکړه ده چې پاکستان کې بلوچستان کې او په فاټا کې په کراچۍ کې د شتګردۍ کې به نه لوي بل په ایس مسله باندې ډسکس کوي ور سره خاص کر د افغانستان د مسله چې هغه طالبانو مذاکرات چې دی هغه بالکل تقریبا ختم شو نو هغه که به شروع کیږي هغه هم یو مین پوینت
دی. یادونه ده چې د 13 درې ورځو کې د پوځي مشرانو او حکومتي لوړپوړو درې مهمې غونډې شوې دي چې پکې د وزیر اعظم د ملګری ملتونو د سفر، د پوځي مشر د لندن په دوره او د وزیر اعظم د امریکا په راتلونکي دوره خبرې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدن کو دا مازیگر پنسنی میں بجی شیوی دی لن خبرونا زمونگ دا همکار شاہین بنیری ناورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په دیارلس ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې یو څلوېښت لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅک ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنې دی، بلکې لومړی دې بنو ښار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو ښار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوازنامو او قانون په رڼا کې د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پر دی چا ته هم د مرګ سزا نه ورکوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې په دوو بمي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر دېرش ته رسېدلی دی. په پیښه کې یو سل شپږویشت کسان ټپي شوي هم دي. د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن دغه ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګېږي. او د افغانستان یو فلم یوټوپیا د آسکر جایزې ته کاندید شوی دی.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ته پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې د ملک نه د ترخګری د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړي. او وایي چې پینډې کې په پوځي سر دفتر کې د لا پې یو غونډه کې ژمنه شوې چې د پاکستان د ګډ ګډ نه د ترخګری د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. ادارې وړاندې وایي که څه هم حکومت داوه کوي چې د ترخګری پر ضد یې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي. چپکی د پیښور آرمی پبلک اسکول نواخل تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. ادریې سي توي په داسې صورتحال کې چې وسلوال دوران کوي یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې د مکمل خاتمه لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي، نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا د ځان او مال د تحفظ دا او لست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړې بازار د بحالۍ او ټاون سنټر جوړولو کوم هدایت ورکړي، هغه یقینا د ستاینې وړ دي او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړې کې با کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. ادارې کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو تر رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. ادارې اخیری کلی کې چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوازنامې لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټا د پاره خصوصي برخه کې خو دې شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېری ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتی صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشټوالي دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کوم سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسمه سہولت په نظر ناراضي، نو په کار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کارو ته خاص مراعات ورکړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او دا شن به د صنعتي ترقۍ سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکانومیست مجلې لیکلي چې د کندوز د پیښې نه وروسته ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکټرانو د سازمان مشر نه بخښنه غوښتي، خو د سازمان د چارواکو په خبره چې دا برید یو جنگي جرم وو او باید خپلواکي پلټنې وشي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې د سعودي عرب د داسې یو شمېر ننګونو سره مخ دی که چیرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد بېقرارۍ لور ته وړلې شي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناور.
د اکانومیست مجلې په یو اداریه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنگي جرم او باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا برید د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د 14 کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خوښه 10,000 ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي. خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی که چېرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبې خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د باچا په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړې دي شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. څلورم دا کال د حج په موخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجیانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د باچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټه ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت. دا داسې ننګونې دي چې که چېرې سم انتظام یې ونه شي نو په دغه بادشاهت کې بېقراری رامنځته کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د بهرنیو استخباراتو لاسوهنې، د منظم ستراتیژي نشټوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمایزو مشرانو ناغیری د کندوز د سکوت اصلي عوامل دي. دا خبرې په ولسی جرګه کې د کندوز ښار یو شمېر استازو، افغان چارواکو او عامو وګړو کړی دي. له بلې خوا د کندوز پخوانی والی عمر ساپه وایي چې په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې سبب شول چې کندوز ښار سکوت وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریالي ناجیه ساپه ناورو.
د کندوز ښار اوسیدونکي، د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه زدو نقیزي خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیر الدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً عدم توجه حکومت مرکزی
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ ونه اورېدو. کله چې والی د ولسمشر استازی له دې مسلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی، نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
په ولسی جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخوانی والی محمد عمر صافی د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما اربکیای کې در درون نظام
زما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي د والی د غلطو پیژنګلوي له مخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم هله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره یې لرل دوی یو دم د دفاعي کرخشاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخوانی چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس به نام سراج المدارس کې
7000 طالب داشت.
له دغه مدرسه یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 2000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزی حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یو ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل شوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بیلابیلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې خپل حکومت خاصه په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي. دغه زازو کلی ورته وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول د همدغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانآباد او اختاج د خلکو طالبان ټولو سره یو لاس شلو.
په مینو کې غفلت د حکومت دفاع نه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې نه خبرتیا هم نه متاسفانه دي او هماهنګي نه لري سره. په یو پوسټه کې چې یو سلوشن طالب وکړي حمله کوي، په دغه پوسټه کې 5 نفر کلي به اوس مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی دا خپل نه چې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانآباد بندر په ساحه کې یو سر ور کې سوز وي چې د خلکو ګناه سره په دی کې پرون دغه جګړې زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي د خلکو کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړپوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په سجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یوه نوې توطیه ده. علومي ویلي چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړې چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخه شي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یو توطیه و او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته.
از اینکه ما نتونستیم از فاجعه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیښې ته په اشاره وایي چې دا یو استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولای.
دا یو استخباراتي جګړه ده، د تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ملکی وګړو ته هم ډېر تلفات اوختي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو نن ورځ په 12 بجو د خوست خار د سولې پارک په سیمه کې د موټر بمی ابرید کې بریچ شوی چې یوازې یو کس پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د موټر بمی حمله هدف د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران گاډی وو، خو په دغه پیښه کې د مولوی سردار او د هغه ساتونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله لوخیل راکوي.
نن د شنبې د ورځې په 2:00 بجو د خوست ښار سورې پارک په سیمه کې د موټر بم بریدو شو چې یوازې یو کس پکې ټپي شوی دی. د پیښې په ځای کې یو شمېر شخصي کورونه او حکومتي ادارې همدارنګه د ولایتي شورا د یو وکیل دفتر او د خوست د مجاهدینو شورا ودانۍ شتون لري. چارواکي وایي دا چاودنه چې د ریموټ کنټرول په واسطه ترسره شوه موخه یې د مجاهدینو شورا رئیس مولوي سردار زدران ګاډی و. نوموړی د دې پیښې روغ وتلی خو ګاډی زیانمن شوی دی. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د دې چاودنې په اړه مشال راډیو ته وویل یو سپین رنګه سراچه موټر د چاودیدونکو توکو څخه ډک د نورو موټرونو په منځ کې درول شوی و. هر کله چې د مولوي سردار زدران ګاډی د پیښې ځای ته ورسید نو د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه ورکړل شوه. جنرال غیرت وړاندې وویل چې د مولوي سردار ګاډی د مرمۍ ضد و نو ده او ساتونکو ته یې ځاني زیان نه دی رسېدلی. بلخوا په خپل مولوی سردار زدران د پیښې حالت په دې توګه را سره شریک کړ
چې کله زه د خپل دفتر نه د کور په طرف باندې ووتم سل متره مخکې د خپل دفتر نه چې تیرېدم نو همدغه موټربان چاودنه وشوه. فقط یو خپل هماغه موټر چې ربوم ورته یو هغه د منځه تللی دی یو بل ملکی موټر د هغه د منځه تللی دی او زموږ موټر تقریبا تخریب شوی. زما یو سرباز او یو بل کس سطحي ډول باندې هغه زخمیان.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زیدی پیښې په ځای کې وویل چې یو شمېر بهرنۍ کړۍ هڅه کوي تر څو زموږ د هیواد مخور شخصیتونه ترور او له منځه یوسي.
د سولې او ثبات دښمنان د اسلام دښمنان تل په دې هڅه کې دي چې دلته زموږ درانه شخصیتونه ترور کړي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو غندو او په امنیتي ارګانونو باندې غږ کوو دا ډول پیښو عاملین زر تر زره تشخیص تثبیت او د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسوي.
د یادونه ورده په خوست کې د سږ کال په جریان کې دا دریم ځل دی چې د وسلوالو لخوا یو ځل ځان مرګی او دوه ځلې د موټر بم بریدونه کیږي. که څه هم وروستۍ پیښې ځاني تلفات نه درلودل خو په تېرو پیښو کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
رازو یوې مرکې ته اوریدونکو تر هغې وخته چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت ونډه نوي ثابته کړې په دې اړه یوازې خبرې بې معنی دي. دا خبرې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ښاغلي اسماعیل کاسمیار د مشال ریډیو افغان څانګې سره په یوه مرکه کې کړې دي. زموږ همکاري ملالۍ بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي کاسمیار پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله ښایي نورې هم وځنډېږي.
ټول خبرې یوازې دی او تش په نامه خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې سولې خواته وخوځي کې موجوده نه وه. دومره دی چې وخت ضایع کېږي او وخت تېرېږي. موږ د سولې غوښتونکي یو. یو تلپاتې سولې یو عادلانه سولې موږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زموږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتړ د طالبانو او وسلوال مخالفین لري کې دوم یو اوربند به خواته لاړ. پس به اوربند زه فکر کوم چې خبر اتر یعنی نتیجه لرونکي خبر اتر به وي. د یو خوا یو غوږ د سولې خبرې اوري او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول طبیعت ولري یعنی یو واحد مشرتابه موجود دي. اوس خو توته توته شوی. موږ په خیال چې باید سوله باید یو جامع او ارخیز سوله به وي نه چې یو ګروپ سوله به وکړي او بل یې جنګ ته دوام ورکړي. خو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سوله نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډیر ټینګار کوي؟
د یو خبر په توګه دا یو مثبت خبر ده خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی یعنی پاسله خبر عمل موجود دی
او تاسو خبره اترې چې یو نتیجې ته ورسی کی سوله به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي متمرکز به وي یو کاري اجندا پکې موجود وي نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته بخوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د روان جګړې او د هغې د پایته د رسولو په لارو چارو بحث کړی دی. د دغه مقالې مهمې برخې د بوریوال کاکړنا
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبره شوې مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر څوارلس کلنو هلو ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرامه دی، لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورځپاڼه لیکي د دې پورته سویو پښتنو ځواب د طالبانو د اوسني مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنې او جنګي کړنو معلومېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې یې کور و، بلکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی و او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټ آباد کې وژل شوی و. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټ آباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخته پای ته نسی رسول کېدای تر څو چې دا نوی په ډاګه سوي چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دي بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کې سات داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
بوریوال کاکړ وو اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. فرایډي ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې په واسطه رسیدلې. که په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد عملیات وو، که کراچۍ له وسلوالو پاکول وو، ګټه یې د سیاستوالو پر ځای په واسطه رسیدلې ده. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومن نه.
ورځپاڼې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنې مخه ونیوله، نو همدغه وجه وه چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي. خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوي ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او رسپانه وای په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. له دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو خو هغې هم هیڅ نتیجې ورنه کړې. مقاله کې راغلی دی اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړي چې دا رنګ دواړه له عمران خان بچ شي، خو زرداری د متحده قومي مومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې یې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبوره شو چې مرکزي حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي مومنټ چې د ترګری ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه همغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نو شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د تعلیم مبارزه او د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالا یوسفزی په ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې دستاویزي فلم پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم د هی نیمد می ملالا، یعنی هغه زمانو ملالا کې خوت. د فلم وړاندې کېدل او دا چې په دې کې څه خوتل شوی دی په دې اړه تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مختصر معلومات درکوي.
په فلم کې وزای ملالی یوسفزی د ځان پړوای ز اوس هم اولس کلنم او اوس هم ماشومم او وروکه ورور اتلی بیا وای ملاله لږ ډیر لږ شرارتي ده.
I'm still 17. I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
ملالی یوسفزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وروکه ورور اتل پړوای د ازما وروکه ورور دی او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي وای دا بیا زما سوستورور دی او د دې په دا خبره ټول خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملالا یوسفزی یو بل ځای بیا وای زغواړم خلک زما له تجربې زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
Very nice to see you.
Nice to see you.
کله چې په فلم کې ملالا د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي نو په لهجه کې خفګان پیدا سي وای زه چې کله د خپل کور په هکله سوچ کوم نو ماته خپلې خیرنی یا څخا کوڅې را یادېږي، دریاب یا سیند راته یادېږي. زه په خپلو همزولو پسې تپېژم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house, just one.
که څه ملاله په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده او په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي، ما د غلار ځان ته خوشا کړې ده او زه باید هر مرو هم دغه سي جاری وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیرینا لن خبرونه اورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په دیار لسوزلو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې یو سلوي خلک ماشومان ته د پولیو پر ضد څاسکو ورکولو هدف اخوده شوی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ په نیخ کورونو ته نشي ستنېدي بلکې لومړی د بنو خار ته ورشي او ځانونه دې رجستر کړي. دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو خار د سویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوازنامو او قانون پر رڼا کې د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پورې دي چاته هم د مرګ سزا نه ورکړي. د کمیشن لخوا نن د پېښور پرسلب مخې ته په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره هم وشوه. د ترکیې په پلازمین انقره کې په دوو بمی چودنو کې د وژل شوو کسانو شمیره دیرش ته رسیدلې ده. په پیښه کې یو سل شپږویشت کسان ټپي شوي هم دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د راپورونو له مخه دا بمی چودنې د ښار د مرکزي ټرین سټېشن مخې ته شوې دي. د امریکا دفاع وزیر اسټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د غډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغلی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم هم ورکړی دی. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی. د یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې جوړ کړی دی چې پکې د یو افغان ښځې د ژوند کړاوونه ښودل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان شاهین بنیره او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.